The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینه احسن نن د خالی ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سهار شپږ افغانستان کې دي د سهار 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د جمعې ورځ د مارچ د 13 نیټې د شپې 9 بجې دي د ډیوه ریډیو سارنې خبرونې د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونو سره سره به تاسو ته په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول غوښې سرټکو ته د فرانس صدر فرانسوا اولاند د پیریس ترهګرۍ پیښې په تور کې نیولې شوې صلاح عبدالسلام دوی ته د حواله کولو غوښتنه کړې د بلجیم د سرکاري وکیل د دفتر ترجمان وای عبدالسلام د برسلز گاوند کې نیولې شوې ده
صلاح عبدالسلام واز اریسټډ ات اباوت 440 پی ایم
صلاح عبدالسلام د مرکزی پولیس خصوصي ځواکونو د رو 80 په سیمه کې د کور د تلاشه په وخت نږدې 40 منټه کم 15 بجې نیولې ده
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې د نهه پورز یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سلی رښتو ماشومان او په شمول د یو سل شپږ کسانو وجه ناغندلې ده د ادارې ترجمان روپرت کالویل وای د حمله په وخت د غلطه چا هم وسله نه لرله
The coalition is reported to have been responsible for twice as many.
کولویلاوی د ولسی وګړو په وژنې کې د ائتلاف دوه برابر زیات د هوسی اغیانو ډلې نه ګرام بلل کیږي
او نن به د پاکستان او هندوستان ټیمونه د ورلد کپ ټی 20 مقابله کې یو بل ته مخامخ کیږي پاکستان وسه پوری یو میچ کټلو سره 2 پوینټونه لري خو هندوستان خپل لړمبنه میچ هم بایللی دی وړاندې کوو ست خبرونو تفصیل د بلجیم چارواکی وای د پیریس حملو کې لاس لرونکی مشکوک تن صالح عبدالسلام په برسلز کې په یو چاپماره کاروایی کې زخمی حالت کې نیولې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میچل وای د هغه سره دوه نور تنان هم گرفتار کړای شوې دي د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی هیلمند صالح عبدالسلام به ډیر زر فرانس ته حواله کړای شي صالح عبدالسلام په یورپ کې انتهایی مطلوبه تنانو کې وو او پیریس حملو نه پس مفرور وو پیریس حملو کې یو سل دیش تنان وجلې شوي وو سعودی عرب وای په یمن کې خپل غټ جنگي مشن رانغاړي دغه جنگي عملیات کال مخکې د هوتسی یاغیانو پر ضد شروع کړی شوی وو د سعودی عرب فوزی ویان بریګیډیر جنرال احمد الاسیری خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس ته ویلي ائتلاف به د یمنی فوزونو سره په هوایي مت کې مرستې جاري ساتي او د فوز سره به هم ورله امداد کوي یاد دی په یمن کې د ایران په مرسته هوتسی یاغیانو 2014 کې په سرخار سنا قبضه کړې وه او صدر عبدالربو منصور هادی سعودی عرب ته تختیدو مجبور کړی وو اخوا د ملګری ملتونو د انساني حقوقو های کمشنر په یمن کې د سعودي عرب په یو هوایي حمله کې د عامو خلکو وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده دغه حمله د نهه پورس شوې و یورپی یونین او ترکی د جمعې پورس د کډوالو د مسلې د حل په لړ کې په یو معاهده رضا شوې دي چې ټول ته هیلمندي په یورپ راما د لکونو کډوالو ستونزه به ورسره حل شي د یورپی کونسل صدر ډونلډ ټسک او ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو د تا یو تاریخي لوزنامه ویلي داوتوغلو زیاته کړې نن موږ ته اندازه وشوه چې ترکی او یورپی یونین یو شان چیلنجونه او یو شان مستقبل لري دغه لوزنامه به د اتوار د ورځې نه عملي کیږي د دې تر مخه به د شام نه یونان ته په غیر قانوني طریقه راننوتي ټول کډوال به شمول د هغوی چې وړاندې نه ترکی کې دي لاول به ترکی ته واپس لیږل کیږي او رجستریشن نه پس به په یورپ کې د هغوی د پناه خواستونو ته کتنه کولی شي مطبوعات وای قبایلی سیمې کورم ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په غیر قانوني توګه هلته اوسیدونکو افغان کډوالو ته د علاقې نه د وټو وینا کړې د لوور کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی د غوینا افغان مشرانو ته په یو غونډه کې کړې په غونډه کې د سکیورټی کسانو سره سره د افغان کډوالو نمائندگان او نور مشران هم شامل وو افغان مشرانو ته ویل شوی چې کچره په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال واپس خپل وطن ته لاړ نه نه نو پر ضد به قانوني کاروایی کول شي چارواکی وای په افغانستان کې د پولي ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډر په هسپتال خنړی هوایي حمله کې لاس لرونکي فوزي افسر یا خود نوکری نه برخاست کړی شوی یا د سزا په انتظار دی دغه حمله تیر کال اکتوبر کې په قندوز کې شوی و او پکې 200 تنان وجلې شوی وو په دې تنانو کې د طبي عملی کسان او مریضان هم وو هغه وخت په افغانستان کې د امریکني فوزونو کمانډر ویلی وو چې دغه حمله داسې انساني غلطي و چې ډډته کېدای شو د امریکا صدر براک اوباما هم په دې حمله بخښنه غوښتي او د آی سی سی ورلد کپ ٹی ٹوینٹی میچونو مقابله کې به نن پاکستان او هندستان یو بل ته مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو د پاره دغه میچ ډیر مهم ویل کیږي. دغه میچ به د انډیا په کلکتا ښار کې لوبل شي. پاکستان دا وخت په دویم ګروپ کې یو میچ کړي او هغه د کټلو سره دوه پوینټونه اغستې دي. د دې په مقابله کې هندستان وسپوري یو میچ کړي او هغه د بیللو سره یو پوینټ هم نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبری خبرونه دا کرانو اوریدونکو لن خبرونه تاسو واوریدل. بس په دې خبرونو په حواله سره تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو. ټولنه مهم خبر د نن د ورځې چې ټول میډیا کې ورلځه ورکړی شوی دی هغه دا دی چې د بلجیم چارواکي وایي چې د پیریس حملو کې کم مشکوک تن لاس لرلو، نو هغه په برسلز کې په یوه چاپماره کاروایی کې په زخمی حالت کې نیولی شوی دی. صالح عبدالسلام نومي دغه تن په یورپ کې د انتهایی مطلوبو تنانو نه یو. په دې موضوع باندې تفصیل ورو ارباب محمود علینا.
د بلجیم د سرکاري وکیل د دفتر ترجمان د برسلز مولنبیک په غونډه کې د پولیس په چاپه کې د نیول شوی صالح عبدالسلام تفصیل داسې بیانوي.
صالح عبدالسلام was arrested at about 4:40 p.m. during the house search in the Rue 80 by the special units of the federal police.
صالح عبدالسلام د مرکزی پولیس خصوصي ځواکونو د رو 80 په سیمه کې د کور د تلاشه په وخت نږدې 6 منټه کم 15 بجې نیول دي. د خپل لګه جوبل شوی دا او هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوی دي. د بلجیم په ټیویانو یو تن په سپینو جامو کې خودل شوی دی. پولیس گاډی ته راخکلو. ترجمان وای یو بل تن منیر احمد علاج چې امین چوکری په نوم یادېږي هم په ډزو کې جوبل شوی دی او دی هم هسپتال ته وړل شوی دی. دی وای د جرمني پولیس د اکتوبر په میاشت کې د منیر او چوکری دواړو نه پوښتنه کړې وې. دوی د چوکری د ګوتو نمونه هم اغستې ده. دا نمونه په هغه کور کې هم ملاو شوی کوم ځای کې چې تراهکرو پناه اخستې وه. وروسته بیا پولیس د شام یو جیلی پاسپورټ او د بلجیم یو جیلی شناختی کارت هم موندلې دی. په دې باندې د دې سړي بدل نمونه لیکلی شوی. درې نور کسان هم د چاپې په وخت نیولې شوې دي. د سرکاري وکیل دفتر وای دا د یوې کورنۍ غړي دي او دوی عبدالسلام ته پناه ورکړې وه. د عبدالسلام نیولو سره د پیرس د ترهګرۍ پیښې وروسته د پولیس د سلور میاشتو اوږد تفتیش سرته رسیدلې دی. د تیر نومبر په 14 نیټه ترهګرو په پیرس کې نږدې 130 کسان وژلي وو. د فرانس صدر فرانکو اولان وای د عبدالسلام د حواله کولو لپاره به درخواست کوي.
Et nous nous apercevons sans rentrer dans le détail de l'enquête.
اولانوی د تفتیش نه معلومه شوه دا چې حمله کې ډیر زیاتو خلکو برخه اخیسته ده او د دوی جال په ډیرو ملکونو کې خور ده. د فرانس او بلجیم مشرانو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره همکاري ستایل ده، خو خبرداري هم ورکړي چې د ترهګرو د حملو یره په خپل ځای موجود ده.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبری خبرونه دا سعودي عرب وایي چې په یمن کې خپل غټ جنگي مشن رانغاړي او د دې لپاره هغوی تیاریاں هم شروع کړې دي. په سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي عرب ملکونو په یمن باندې کال مخکې جنگي کاروایی شروع کړې وه او د حوثي یاغیانو پر ضد هوائي حملې شروع کړې وې. بل طرف ته د نهې په ورځ چې د سعودي ائتلاف کما هوائي حمله په یمن کې کړې وه، هغه کې د سلو نه زیاتو تنانو په وجنه باندې د ملګری ملتونو های کمشنر سخت خفګان خودلې ده او دغه حمله یې غندلې ده. په دې حمله کې د ماشومانو په شمول ښځې او عام بېګنا کسان وجلې شوي دي. تفصیل په اورو منزه شهید نه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون یو عالی رتبه چارواکي د جمعې په ورځ یمن کې د سعودي عرب لخوا شوي هوایی بمباری یو سخته غندنه کړې کوم کې چې ګڼ شمیر ولسی وګړي د ماشومانو په شمول وژل شوي او دا پیخه د تیر یو کال نه په دې خوا تر ټولو لویا خونړۍ پیخه بلل کیږي. د سعودي عرب لخوا د سې شنبې په ورځ د یمن په شمال لویدیځ سیمه په یو کلی باندې په هوایی بمباریو کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا یو سلو شپږ ولسی وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو لوړپوري کمشنر زید رادل حسین د ولسی وګړو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلي دا پیښه هر ځل تکرارېږي او سعودي عرب ائتلاف هر ځل ناکامه کیږي چې د حملو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هغه ناظرینو چې د بمبار شوي سیمې نږدې نه کتنه کړې وه ویلي هلته شپاړس دوکانونه وران شوي. هغوی زیاته کړې چې بمبارۍ مازیګر د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې. بلې لورې ته د عالي کمیسیون ویاند رابرټ کولفیله ویلي چې ناظرینو په سیمه کې هیڅ شان د جنګ وسلې نه دي ترلاسه کړې او نه هم داسې کوم ثبوت ترلاسه شوی چې هلته وسله وال پټ وه. بلاوایی د ولسی وګړو په وژنه کې دا ائتلاف دوه برابر زیات د حوثی یاغیانو ډلې نه ګرم بلل کیږي. په حقیقت کې دغه ټولې مرګ ژوبلې د سعودي ائتلاف په نتیجه کې رامخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه ویل کیږي کال 2015 د مارچ میاشتې د پیل راهسې تر دا دمه 3209 هم ډېر ولسی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15200 نور ټپیان دي. راپور ښایي چې بریدونه د اوسېدو شخصي ځایونو کلو ښارونو او د مرکزی ښار سنا په شمول کې ترسره شوي چې زیاتره مارکیټونه بازارونه روغتونونه کلینیکونه مکتبونه او کارخانې پکې په نښه شوي دي. اخوا سعودي عرب اعلان کړی چې یمن کې به خپل لوی عملیاتونه پای ته رسوي کوم چې د دوی په ائتلاف د ایراني حوثي یاغیانو پر ضد ترسره کیږي. د سعودي د پوځ ویاند بریګیډیر جنرال احمد الاسیری مطبوعاتو ته ویلي چې دوی به خپل هوایی مرستو ته دوام ورکوي تر څو د یمن ځواکونو یو سم پوز نه وي جوړ شوی. د ملګرو ملتونو ویان کولویلا وایي که څه هم سعودي عرب د خپل عملیاتو کمولو خبرې کوي خو بیا هم داسې ښکاري چې هغوی خپل هوایی بمباریو ته دوام ورکوي او د یمن د حکومت سره به مرستې کوي.
You know, one interview by a spokesperson, so I haven't seen any major official announcement.
هغه وایي دا یوازې یو مرکه ده د یو ویاند سره. نو ما کوم رسمي اعلان د دې پریکړې نه دی اوریدلې. نو موږ ته پکار دی چې منتظر شو او وګورو چې دوی به نور څه کوي. اخوا علي کمیسیون هم دا خبره کړې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ولسی وګړو او وسلوالو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو په شام کې خانه جنگي وس هم دوام لري او تقریبا سلور کاله نه زیاته موده وشوه چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد چې کوم انقلاب راپورته شوی و کوم تحریک شروع شوی و د هغې هیڅ نتیجې نه راوځي او هغه د خانه جنگي په شکل کې هم بدل شوی دی. په دې کې د لکونو په شمېره کې عام شامي خلک وس پورې د دې خانه جنگي په نتیجه کې وجلی شوي دي. په برسلز کې هم دغه مسلې سهل لټولو په لړ کې خبرې اترې د ډیرو ورځو روانې دي. نن 15 ورځ وا په جنیوا کې بخنه غواړم. په جنیوا کې خبرې اترې روانې دي د شام د مسلې یو پر امنه حل لټولو کوششونه روان دي او په دې خبرو اترو کې برخه اخیستونکي هیله مند دي چې د مذاکراتو به سنسا مثبتې نتیجې ضرور راوخیږي. تفصیل د دې مذاکراتو په حواله سره ارباب محمود علي نورو.
د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار جعفری د شام د حکومت او د صدر بشار الاسد په نمائندګۍ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټافن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د مذاکرات وروسته جعفری خبریالانو ته خپل نظر داسې شریک کړو.
ساتحدث ببطء لكي اتيح للسيدات المترجمات نقل كلامي بدقه.
د شام د حکومتي پلاوی یعنی زموږ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره خبرې ګټورې وي. د خبرو اترو په دې پړاو کې زیاتره په بنیادی اصولو خبري شوي. دا ورته مونږ د شام د سیاسي حل لپاره په کاغذ لیکلي ورکړي وو. دا تحریر چې مونږ تیره غونډه کې ورته ورکړی وو، په دې کې د شام د سیاسي حل باندې خبرې لیکلي شوې دي. مونږ ګڼو چې دا اصول چې مونږ ډېر بنیادی ګڼو، د دې د لارې د ملک د مستقبل لپاره د شام د فریقیانو ترمنځ خبرې شروع کېدلی شي. دا اصول د خارجي مداخلت او بغیر د شرطه د شام د ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاره جوړولی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي که د شام د حکومت د غړو سره مذاکرات کوي، نو همدغسې شام کې د مخالفه ډلو سره هم ویني. شام کې د مخالفینو د ډلې د مذاکراتو د عالي شورا ترجمان رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د شام د حکومت د مذاکراتو ډله نیغ په نیغه د دوی سره د خبرو ډډه کوي. د مذاکراتو د عالي شورا ترجمان سلیم الماسلت رایټرز خبري ادارې ته ویلي حکومت سنجیدګي نه ښایي. دی وایي د شام په میلیونونو کډوال غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو دا په دې صورت کېدلی شي چې جنوا کې د امن خبرې کامیابی شي او ملک جګړه ختمه شي.
ګرانو اوریدونکو، خبرونه کې تاسو ته اداري وړاندې کوو چې د امریکا د حکومت نظر لري.
پنځه کاله وړاندې هم په دې میاشت یعنی مارچ کې د شام د ښارونو په لارو کوڅو کې خلکو د اصلاحاتو دپاره، د بنیادي بشري حقونو دپاره، د روزګارونو دپاره او د ښه سباون دپاره امنناکې مظاهرې شروع کړې. خو د خلکو په دغو امنناکو مظاهرو د اسد حکومت ګولۍ اورولې، او چې په دې هم مظاهرې ونودرېدې نو بیا پې کیمیایي وسلې او بیرل بمونه استعمال کړی شول، او عقوبت دوی په بلوغو تندو تیرولو مجبور کړی شول. په تیرو پنځو کالو کې د شام په لکونو خلک وجلی شوي دي، په لکونو د ملک تښتیدلی دي، او نور په لکونو هم د شام دننه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. همدغه وجه ده چې بین الاقوامي ګوند په دې خبره متفق شوی دی چې په شام کې خانه جنگی لازمن ختمېدل پکار دي. د اوس نه دوه هفتې وړاندې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دي چې مونږ د ډزبندۍ د کولو جوګه شوي یو. دې نه پس د نورو زیاتو قلارو حالاتو له سببه د شام دننه خلکو ته د هنګامي په کارې د سیزونو رسول ممکن شوي دي. په دې کې داسې خلک هم شته چې د کلونو راسې بغیر د سلاس امداد ژوند تیرولو. اوس څه د پاسه درې سوه لارۍ سامان یو نیم لک خلکو ته رسولی شوی دی. دا د ډیرې مودې راسې محاصره کې د ګیرو پنځو لکو خلکو ځینې دي. د دې پرمختګ باوجود امریکا د بشار الاسد د حکومت د اهلکارو د ناوړو حرکتونو د لاسه ډېره زیاته فکرمنده ده، او هغه ده چې دوی په امدادي سامان کې شامل د جسماني اپریشنونو اوزار او نور ضروري طبي سازو سامان پټۍ یا تی پخکارا وباسي. د شام د مرستې بین الاقوامي ډله ملګرو ملتونو سره په شریکه د دې خبرې د یقیني کولو کوشش کوي چې په راتلونکي وخت کې اجتمندو خلکو ته د رسیدو خواستونه رد نشي، او دا چې د درایا په نرختیزه غوطه او دیر ازور نومیزینو کې او په ګرد شام کې پرتو اجتمندو خلکو له د امداد رسولو اجازت ورکړي شي. په شام کې د خلکو د بې کچه زیاتو کړمو او د جاري شر فساد د ختمولو دپاره امریکا اوس هم په خپل دی لوس ټینګه ده چې د شام د مرستې بین الاقوامي ډلې سره وکار جاري ساتي، او د کال 2012 د جنیوا د اعلان نامې مطابق به د خبرو اترو په ذریعه په سیاسي ډول د اقتدار د سپارلو دپاره لاس خپي وهي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، د پاکستان او هندوستان ترمنځ به د ورلد کپ ټی 20 میچونو په مقابلو کې نن مقابله کیږي. دا دواړه ټیمونه به یو بل ته مخامخ کیږي. پاکستان په دې وخت کې د ورلد کپ ټی 20 میچونو کې پوینټس ټیبل باندې په دوو پوینټونو سره د هندوستان نه مخکې ده. یو میچ یې کړی دی او هغه میچ یې ګټلی دی، نو ځکه دوه پوینټونو سره مخکې ده. او هندوستان یو میچ کړی دی، یو یې بایللی دی. نو ځکه یو پوینټ هم وسه پورې نشته ده. سیړنکاران چې کم د لوبو دی هغوی وایي چې دا میچ د دواړو ټیمونو لپاره ډیر زیات مهمه ده. خو د سیړنکارانو او د لوبو مینوالو چې کم دی د لوبو چې کم مینوال دي هغوی د میچ ته ډیر زیات لیواله دي, خصوصا په هندوستان او پاکستان کې چې کم د کرکټ مینوال دي. په دې موضوع به تاسو ته چې د پاکستان او د هندوستان کرکټ ټیم په دې وخت کې په کم پوزیشن کې دي, څومره مضبوط دي, څومره تکړه دي, تاسو ته به کوشش کوو چې زموږ همکار اشفاق مومن نه پی لګا تبصره هم وړاندې کړو. خو په دې وخت کې موږ سره وخت شوی دی د مطبوعاتو ته د کتنې, چې دغه کتنه هم نن د لوبو په موضوع باندې میډیا چې کوم خبرونو لځای ورکړی وو, نو هغه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده, تاسو ته وړاندې کوو.
د ګل پورس د امریکای په کوزنی ایوان کانګرس کې په دې خبره ووټونه واچولې شول چې آیا آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه مشرقي وسطا کې د بیګنا خلکو په قتلان کې ککړ دی او کنا. د کانګرس او وکم سلور سو غړو په یو اتفاق په دې حق کې ووټ ورکو چې دولت اسلامي یقینا چې د بیګنا خلکو په قتلان لاس پورې کړی دی. د دې خبرې په مخالفت کې یو ووټ هم پرې نه وته. د رائے شمارای نه پس د امریکای کانګرس اوباما حکومت تکر خراخ کلی دا چې د مارچ تر 19 تاریخ پورې سرکاري تور واضحه کی چې د امریکای حکومت دولت اسلامیه د بیګنا خلکو د قتلولو ذمہوار غنی او کنا. اگر که د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر د مارچ په 14 تاریخ یعنی د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلی وو چې حکومت کې دی چې د کانګرس په ټاکلې نیټه د دولت اسلامیه په باب له پالیسی بیان ورنکړي شي, خو د کانګرس د بیکچ زیات فشار له سبب د خارجه چارو وزیر جان کیری د نور وخت ضایع کولو بغیر خپل یو بیان کې دولت اسلامیه په شام او عراق کې د عیسایانو, یزیدیانو او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو د قتلان ذمہوار ګرځولې دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په دې موضوع خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سرخط ته د بیګنا خلکو قتل عام او دولت اسلامیه د ادارې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د دویم عالمی جنگ په موده کې د جرمني د نازیانو د لاسه د يهوديانو د قتل عام نه پس امریکای په دنیا کې په لویه پیمانه د عامو د بیګنا خلکو د قتلان سلور واقعاتو له د بیګنا خلکو د قتل عام حیثیت ورکړی دی. دا واقعات په کال 1901 نیوي کې په کمبوډیا کې, په کال 1903 نیوي کې په بوزنیا کې, په کال 1904 نیوي کې په رواندا کې, او په کال 2004 کې په سوډان کې شوې دي. دی واقعاتو سره اوس پنځمه واقعه د خارجه چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ د دولت اسلامیه د لاسه په عراق او شام کې د بیګنا خلکو د قتلان اعلان کړی ده. خاغلی کیری خپل بیان کې ویلی دی چې داعش د خپل اختیار لاندې سیمو کې ډیر یزیدیان, عیسایان او شیا مسلمانان قتل کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د بیګنا خلکو د قتلان یا د عوامي قتلان اصطلاح په لومړي ځل په کال 1948 کې د ملګرو ملتونو په منشور کې استعمال شوې ده, او د ملګرو ملتونو په منشور کې د دې ټکي وضاحت د دولت اسلامیه ننسبانی عمل سره ډیر یو شانواله لري. نیویارک ټایمز یاتای چې دولت اسلامیه په کال 2014 کې د عراق په کوچو خاریه کې په سوونو یزیدی سړی او عمر خوړلې خزی اوجلې, او په زرګونو نورو د دولت اسلامیه لویری په سنجار غرونو کې ځانونه پټکل چې اخر د امریکای په مداخلت بچ کړی شول. نیویارک ټایمز هغه وخت خپل یو خبر کې ویلی وو چې دولت اسلامیه د جنگ د یوې وسلې په توګه د یزیدی خزو عزتونه اخلي, دوی تختی او بیا د ځانونو وینځي جوړي. خاغلی کیری په دولت اسلامیه د سنی مسلمانانو او د کوردانو خلاف د جرایمو کولو او په عراق او لیبیا کې د ایتوپیا نه د تلو قبطي عیسایانو د قتلان تورونه هم پوری کړی دي. دوی عیسائی خزی او جینکه د ځان وینځي کړی دي, او د ارمینیا او د شام د زوړخیال رومن کیتولک عیسایانو ثقافتي ورثې یې تباه کړی دي. جان کیری دا هم ویلی دي چې دولت اسلامیه د عراق په تلفار او موصل خارونو کې ترکمن شیاګان او د شبک فرقی خلک هم وجلی دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې د خارجه چارو د محکمې د یو بیان حواله ورکړی ده, په کوم کې چې ویلی شوې دي چې د دولت اسلامیه د عملیاتو په سرکاري سطح د قتل عام ګرځولو نه د امریکای په حکومت سنوي ذمہوار نه راځي, ځکه چې د امریکای حکومت د وړاندې نه په دولت اسلامیه هوایي حملې جاری ساتلی دي. البته د امریکای په کانګرس اوس لازمه کیږي چې د دولت اسلامیه د قتل عام د ویری تختیدلو شامیانو له د امریکای په خوره پناه ورکړي.
بازار
پیاز ٹماٹر پسودی
د غوخي بیا څه ده؟
بانکي حساب کتاب څنګه کیږي؟
په بازار کې د شایانو بایو، بانکونو نظام او قرضو په اړه درته په بازار پروګرام کې هرکلی وایو.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا جاری ده. اوس تاسو ته وړاندې کوو د اشفاق مومند سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ په چې کوم میچ نن کیږي په هغه باندې تبصره. موږ سره ټلیفون په کرخه باندې اشفاق مومند ملګری ده. په خیر راغلی اشفاق مومند. اشفاق مومند څنګه چل دی؟ پاکستان او هندوستان به یو بل ته مخامخ کیږي، خلکو کې ډیر زیات جوش لیدل کیږي، تاسو څه ګورئ؟ کم یو ټیم په دې پوزیشن کې دی چې نن به مقابله وګټي؟
مقابله د هند او د پاکستان مقابله یوازې دا نه چې د دوه ملکونو ترمنځ خلک زیات خوښیږي دغلته، بلکې دا په ګرد نړۍ کې خلک ډیر زیات خوښیږي. د کرکټ د لوبې سره چې کم مینه ساتي، شوق لري، هغه ټول خلک دغه مقابله په شوق سره ګوري. او که تاسو د ګټه خبره کوئ چې کوم ټیم په دغه کې ګټه کولی شي، نو زه دومره ویلی شم چې زیات چانسز د هند دی. هند په دې وجه باندې دي چې په وروستۍ مقابلو کې تر دې وخته پورې د هند ټیم بریالی دی. په ایشیا کپ کې چې کوم مقابله وشو، نو په هغه کې هم هند پاکستان ته ماتې ورکړه. بل خبردار د پاکستان ټیم دی وخت کې همیشه لپاره انحصار په بولینګ باندې، خو په بیټنګ کې ضروری ده چې خامخا سره داسې لوبغاړي څنګه چې په وړاندې ورځو کې به موده کې به داسې وي چې په اوپننګ باندې به دې سره سعید انور، بیا نه سهیل، بیا د هغې نه وروستو لکه مطلب د دې سره سلمان بٹ یو ښه پلیئر و، هغه بیا لکه مطلب په هغه کې بهر شو. دا یو ښه جوړه وه، هغه جوړه بیا وروستو هغې نه دېخوا چې کوم دی، نو هغه اوپننګ پیر تر دې وخته پورې چې کوم جوړه ده هغه بیا نه ده برابر شوې د پاکستان سره. او د هند ټیم ته که بیا تاسو ګورئ، هغې سره داون دی، بیا په اوپننګ باندې روهیت شرما دی، او سره ویرات کوهلی دی، او دغه شانتې دونی په خپله باندې دی، او ښه فارم کې دی، یوراج سنگھ دی. لکه مطلب د هغې بیټنګ لائن اپ بیا د ایشون پورې چې په نهم نمبر کوم لوبغاړی راوځي، د هغې وخته پورې د دې ټیم لکه مطلب اته لوبغاړي بیټسمینان لري. او بیا د هغې په بالنګ کې چې کوم نوی دغه شوی دی، یو بوران نومې دی، هغه پکې نوی راغلی ډېر ښکلی بالنګ کوي، هغې یو فاسټ بالر دی، لکه چینج اپ پیس هغه رولی او همدغه دغه باندې چې کوم دی، نو غډیر کامیاب هم دی په دغه پیچونو باندې. بل د هند هوم ګراوند دی، د هند چې کوم دی نو هوم کراوډ هم دی. او د هند ټیم چې کوم دی نو دی وخت د پاکستان خلاف ډېر زیات بیلنس یا ډېر مضبوط او خښکاری کنه.
خو پاکستان په تاریخ ته پاتې شوی دی چې کلکته کې چرته میچ بایلل نه دی،
نو دا سیدا چې لکه بس که هغه سي تاریخ ته به وکتل شي، نو دا د میدان باندې چې کوم دی کې دا اوس لوبه کیږي به په نن ورځ باندې، نو د میدان خبره به یو اړخته کو. خو دغه سي د دې دواړو ملکونو ترمنځ کوم د لوبغاړو دی وخت کومه موازنه کوم کنه، نو د پاکستان ټیم ټول د بالینګ انحصار په دی وخت صرف یو په محمد عامر باندې دی، او باقي هغه تجربه کار بالران د پاکستان ټیم کې نشته څنګه چې په خوا وختونه کې وو. او بیا چې د هند ټیم ته منګورو، د هند ټیم دی وخت کې لږونته کې خپه پاکستان باندې د بالینګ په اړه کې په دی وجه باندې چې دا وی کوم نوې ټیلنټ راغلی دی، نو هغه خپ پیس لري، لکه کوم مطلب تو سپیډ لري، بل چینج اپ پیس هغه کې او باسي، بل ان سوینګ او اوټ سوینګ هغه کې لکه مطلب ډیر خپه لران دی وخت کې. دا غي ټیم چې کوم دی نو لکه هغه شان بالران چې څنګه د پاکستان ټیم کې ونو، دی وار د هند ټیم هم هغه بالران لري. خو په بیټنګ لائن اپ کې د هند چې کوم بیټسمنان دي، نو د ویرات کوهلی ایوریج چې کوم دی وخت دی، نو هغه 35 لکه د 15 دېرش نه بره دی، دا ورته ګوري نو هغه 32 دی، د 2 دېرش دی. دا شوم د کې روهیت شرما چې کوم دی نو هغه خپل خو یو مدغه لري، هغه تاسو زمونږ د اوریدونکو ته هم دا خپته چې لکه هغه ډبل سنچری نه په ون ډے کې چې کوم دی نو 200 څلور شپته رنځونه تر اوسه پورې چا نه دي کړي کنه، هغه روهیت شرما کړي دي، نو هغه ریکارډ هم دغه سره دی.
یعنی هندوستان خپل ټیم ښه توله د پاکستان په مقابله کې راوسته، خو پاکستان ته به خواري ډیره زیاته کولی چې دا میچ هندوستان نه
وګټي. بل څه مینه زما خپل اوریدونکو ته دا هم ویم چې دا ٹی 20 یا د شلو ورونو په مقابله کې یو لوبغاړی چلیدل، لکه د برتانیې او د ویسټ انډیز ترمنځ چې مقابله وشو، یو سل دوه تیار رنز برتانیې وکړل، یو کریس ګیل او چلیدل، او هغه یو سنچری وکړل، میچ ورلغه وګټل. نو که د پاکستان ټیم کې یو لوبغاړی په کریس پاتې شو، هغه ښه بیټنګ وکړو، نو خو سکور ښه زیات رسول شو، د ګټ امکانات هر طرف ته تللی شي. مطلب
ډیره مهرباني اشفاق مومند، تاسو موږ سره راغلی،
خوشاله.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه سرته رسیږي. پسته دی به تاسو د ډیوه ریډیو سحر په خیر پروګرام زموږ همکارانو وکیل خان او منزه شهید سره اوریدئ. شي مونږ سره اوسئ.